السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خرغلاست وایم وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستيالې هیډر بار ویلی افغان حکومت ته پکار ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو لپاره 50% ونډه قائل شي. په دې سربیره اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني او د یو انتخاباتي ټکټ مشر نن په یو کمپاین کې ښځو ته د ډیرو دندو ژمنې کړې دي. د کشمیر په اړه باندې هم تاسو ته یو مرکه خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واصل وسال وایي.
سلامونه. په پیل کې د سو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله طالبانو کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي، او د هند حکومت د ولسمشر مانی لخوا د یو فرمان په صادرولو سره د دغه هیواد تر کنټرول لاندې د کشمیر خاص وضعیت لغوه او دغه سیمې ته نور نظامي ځواکونه ولېږل. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله طالبانو کړی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د موندنو له مخې دا برید د طالبانو کار دی. ښاغلی رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی ویلی دی چې رسنۍ او ملکیان په نخه کول جنگی جرم ده. په کابل کې پرون مازیګر د خورشید ټلویزیون د عملی پر موټر د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. یو پاکستاني چارواکي آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې له ویلز سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته ځي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشه امریکایي مرکچانو د طالبانو له استازو سره اتم دور خبرې روانې کړې. خلیلزاد د خبرو په لومړۍ ورځ ویلي چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو، او طالبان هم ښکاره کوي چې غواړي هوکړه نهایي کړي. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولي دي. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنو په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو لیکو ته ځانونه ثبت کړي او غوښتلی چې په دغه ولسوالۍ کې داخلي حملې وکړي چې د پولیسو لخوا ونیول شول. ښاغلی بارکزي وایي له یادو کسانو څخه څېړنې پیل شوي دي. د کندهار ولایت امنیتي مسؤلین په داسې حال کې په دغه ولایت کې د دوو نفوذي کسانو د نیولو خبر ورکوي چې تېره ورځ په شاول لیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې لسو تنو نفوذي کسانو یوولس پولیس ووژل. وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د هوان دیوې مرمۍ د لګیدو له امله څلور تنه ووژل شول. د زابل د والی دفتر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه هوان چې د طالبانو لخوا توغول شوی و په یو کور لګېدلی چې په نتیجه کې یو مېرمن او درې ماشومان وژل شوي دي. د زابل سیمه ییزو چارواکو وسلوال طالبان په قصدي ډول د ملکي خلکو په وژنې تورن کړی دی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د هند حکومت د ولسمشر مانی لخوا د یو فرمان په صادرولو سره د دغه هیواد تر کنټرول لاندې د کشمیر خاص وضعیت لغوه او دغه سیمې ته نور نظامي ځواکونه ولېږل. هند زرګونو سیلانیانو ته هم امر کړی چې له کشمیره ووځي. په دغه سیمه کې ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوې هم ځنډول شوې دي. د هند اساسي قانون د 320 ماده چې اوس لغوه شوه، د هند جمو کشمیر ایالت ته د اساسي قانون او خودمختاري حق ورکړی و، او له دغه سیمې څخه وتلو هندیانو ته دلته د دایمي اقامې د ځمکو د اخیستلو دندې زده کړو او سکالرشپونو څخه منع کړی و. د پاکستان حکومت د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د دغه کړکیچ د هواري لپاره د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتي چې له کبله د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو ویره او ترهه خپره شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په فارس خلیج کې د رامنځته شوي کړکیچ د ډیپلوماټیک هواري د لارې موندلو لپاره پر ایران د بندیزونو لګول د امریکا ناکامي ښیي. جواد ظریف نن په تهران کې وی خبري ناستې ته وویل له هغه وروسته چې نوموړي تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې دعوت رد کړ، پر ده د واشنګټن لخوا اقتصادي بندیزونه ولګول شول. پر ښاغلي ظریف دا بندیزونه هغو بندیزونو ته ورته دي چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ایران پر رهبر آیت الله علي خامنهای باندې د امریکا لخوا لګول او د مسکو یوې محکمې پریکړه وکړه درې هغه کسان چې د جولای د ویشتمې په لاریونو کې ګډون کړی و د محکمې تر جلسې پورې دې په بند کې وساتل شي. دغه کسان په غیر مجوز تظاهراتو کې د ګډون او پر پولیسو په حملې تورن دي چې که جرمونه ثابت شي نو په 8 کلن بند به محکوم شي. د جولای ویشتمې لاریونونه چې په مسکو کې وشول لسګونه ګډونوالې د پولیسو لخوا ونیول شول او د محکمې لخوا په جریمې او بند محکوم شول. دغه لاریونونه د روسیې د انتخاباتو کمیسیون د هغې پریکړې پر وړاندې وشوه چې د مسکو ښاري شورا په انتخاباتو کې د خپلواکو نوماندانو له نوملیکنې ډډه وکړه. د مسکو ښاري شورا انتخابات د روان کال د سپتمبر په 8 نیټه ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د بشري حقونو د نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې پیټر بار نن له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې افغان حکومت باید د سولې په پروسه کې ښځو ته پوره ونډه ورکړي.
Afghan government delegation to the peace process.
دا یو مهم اصل دی چې د افغان سولې په خبرو کې د ښځو 50% ونډه معلومه شي.
افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید اشرف غنی نن د ښځو یوې لویې غونډې ته خبرې کولې او د ټولو پروسو کې د ښځو په ونډې باندې ټینګار وکړ.
تعهد ما تعهد زنانه او مردان است و به زنای افغانستان حق مشارکت در ولسوالی ها داده. زنها در تمام شوراهای ملی و شمول شورای امنیت ملی عضویت خواهند داشت.
او د هند تر ولکې لاندې کشمیر نیمه خود مختاره حالت نه رایستل شوی دی. د کشمیر د مسلمان میشتو سیمو اوسیدونکو د هند حکومت د دغې پریکړې پر ضد راپاڅېدلي دي. دا چې ولې په دغسې یو حساس وخت کې چې د افغانستان د سولې مسله هم په مخ ځي د کشمیر دا لانجه رامنځته کیږي، یو خبریال ابوبکر صدیق سره مو خبرې کړې.
پاکستان دا کوشش کړی دی چې د هند سره د کشمیر په سر لانجه او د افغانستان لانجه هغه سره یو ځای کړي.
د محمد خام خیر رازول لمړي مطلب ته د بشري حقوقو نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د سولې په پروسه کې ښځو ته لازمه ونډه نه ده ورکړې. دغه سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې هیډر بار د دوشنبه پورې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان حکومت ته پکار ده چې په دې پروسه کې د ښځو لپاره 50% ونډه قائل شي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې هم ورته اندېښنه لري او وایي د دوی غږ ځکه غلی شوی چې د خپلې داګیزې ونډې په اړه ناهیلي شوي. له دې سره د ښځو چارو وزارت بیا وایي د سولې په پروسه کې ښځو ته ونډه ورکړل شوې، خو په یاده پروسه کې د لا زیات رول لپاره حکومت ته طرحې وړاندې کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د سولې پر روانو خبرو کې د افغان ښځو د کمرنګ حضور په اړه اندېښنې. د بشري حقونو د نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هیچر بار وایي چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه وه د سولې په پروسه کې افغان ښځو ته ونډه نه ده ورکړې. نوموړي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د 50% حضور ټینګار وکړ.
افغان ګورنمنت ډیلیګیشن ټو دی پیس پروسس
دا یو مهم اصل دی چې د افغان سولې په خبرو کې د خزو 50% ونډه معلومه شي. د دې لپاره چې د افغانستان 50% نفوس خزی دي او خزی کولای شي چې د سولې په برخه کې ښکارنده رول ولوبوي.
میرمن بار وایي کته هم د افغان حکومت مشران د خزو د ونډې په اړه خپل منځي اختلافات لري او ویشلې دي. خدا په دې معنی نه ده چې د خزو د حقونو او په حکومت کې د دوی د تصمیمګیری په اړه کار ونه شي کړای. د ولسی جرګې یو شمېر ښځینه غړي بیا د سولې ترڅنګ د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د نوماندانو لخوا د دوی په نمایشي رول انتقاد کوي. د ولسی جرګې غړي رحیمه جامی:
نن ورځ د افغان خزو خبرې هغه ډول چې باید واوریدل شي نه اوریدل کیږي. د سولې پروسه او انتخابات یو ځای پیل شوي. زموږ سیاستوال په خپلو انتخاباتي چارو بوخت دي. له خزو د ټولنې د سم نیمایي جوړښت په نوم د انتخاباتي ټکټونو او کمپاینونو لپاره کار اخیستل کیږي، خو هغه فرصت ورته نه ورکوي چې له خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغان اصول په تړاو په ځانګړي ډول په قطر کې طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو تر پیلېدو او په یاده برخه کې تر یو څه پرمختګ وروسته افغان میرمنو په بیلابیلو غونډو کې په افغان اصول کې د خپل حضور په اړه غږ پورته کړ، خو دغه غږونه ورو ورو غلي شول. دا چې د دغه چوپتیا وجه څه ده، د ولسی جرګې بل غړي فرزانه کوچي په اړه وایي:
وطن د حکومت متقابله هیڅ موضوع ده چې موږ درک کوای شو چې دغه غرایزنی کمې شوې دي، نو ممکن هغه انګازو دلیل وسیږي چې خبرې شوې چې ګویا حکومت وخت آماده دی دې ته، نو خلک ناهیلي شوي له دې نه چې دا زموږ اډوکسي تاثیر نه لري.
دا مهال په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې په تړاو اتم پړاو خبرې روانې دي. ویل کېږي چې په دې پړاو خبرو کې به امریکا او طالبان د افغان سولې وی هوکړې ته سر ورسیږي. تر دې هوکړې وروسته به افغان مرکچي پلاوی هم له طالب استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. حکومت خپل مرکچي پلاوی ټاکلی، که څه هم د پلاوی په ترکیب کې د شامل کسانو نمونه او پکې د خزو ونډه په رسمي ډول نه اعلان شوی، خو یو شمیر سرچینو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغه پلاوی کې د حبیبه سرابي او شاګل رضایی نمونه هم شامل دي. خو د خزو چارو وزارت وایاند رویا ددرس وایي د سولې په پروسه کې د خزو ونډه د پام وړ ده او د لا زیاتېدو لپاره دوی حکومت ته طرحه هم وړاندې کړې ده.
مونږ ولیدل چې د سولې په پروسه کې د ښځو رول رنگین و، خو د دې لپاره چې مونږ وکړای شو د ښځو ستونزې راکمې کړو، مونږ د سولې په پروسه کې د ښځو د حضور په اړه حکومت ته یو طرحه وړاندې کړې ده.
دا یادونه ده چې په مسکو او قطر کې طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې هم افغان ښځو برخه اخیستې، خو په هغه شمېر نه کوم چې نارینه وو ګډون کړی و.
جنگ ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته وایي ستاسو د رادیو پټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ صفه او 15.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې او پخلاینې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو خاص استاد زلمی خلیلزاد نن د طالبانو له استازو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په اتم پړاو خبرو کې بوخت دی. نن یې درېیمه ورځ ده. دوی په دې تمرکز کوي چې څنګه وکولی شي د امریکا پلاوی په دې تمرکز کوي چې څنګه وکولی شي د افغانستان د 13 کلنې جګړې لپاره سوله ییزه حل لار وټاکي. د امریکا تمرکز دا دی چې نه یوازې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، بلکې په افغانستان کې دایمي سوله هم ټینګ شي. د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا بیا وایي د ټاکنو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دغې شورا مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا د دوشنبې پر ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغانان په روانو حالاتو کې له سولې پرته کوم بدیل نه لري. یو شمېر نور ګوندونو هم بیا انتخابات د جګړې د دوام لار یاد کړي. خود افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي انتخابات به له پلان سره سم ترسره شي. ناجی ساپی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو له پیله اته ورځې تیریږي، د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا وایي د انتخاباتو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغه د دوشنبې په ورځ یوې ګډې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغانان په روانو حالاتو کې له سولې پرته بل بدیل نه لري. نوموړي وویل انتخابات باید له سولې وروسته په بشپړه آرامه فضا کې ترسره شي چې د خلکو د ګډون او باور وړ وي.
انتخابات کول هغه خلک نور هم د دربدری سره مخ کوي، او انتخابات باید صلح ته قرباني کو، او صلح باید انتخابات ته قرباني نه کو. حالات مروینو په داسې حالاتو کې چې هغه د سولې خبره ډېره نږدې نږدې کېږي، نو بیا انتخابات کول دا به نو بیا څه معنا لري؟
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. اخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې روانې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي وو چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو، او طالبان هم داسې ښکاره کوي چې هوکړه وروستۍ کړي. د افغانستان د ملي تحریک ګوند مشر عبدالحکیم نورزی بیا په دغه غونډه کې انتخابات د جګړې د دوام په معنا یاد کړل. دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایه شورا غړي استاد محمد زمان مزمل جوړ شوی ناستې ته وویل کچېرې په اوسنیو شرایطو کې انتخابات ترسره کیږي، برخلیک به د تیرو ټاکنو په څیر وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به له پلان سره سم ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست زبی سادات وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې مسؤلیت لري ترڅو ټاکنې ترسره کړي. لله الحمد په اوس کې د په برخه کې کوم اساسي ستونزه او مشکل شتون نه لري. حکومت تعهد ترسره کړی او په دې اړه باندې کومې اندېښنې چې وي هغه اندېښنې اوس رفع شوې دي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 18 کسان نوماندي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ولسمشری دو ټاکنو کاندید د بریلیتوب ویل دي د بریلیتوب صورت کې په خپل حکومت کې د خزو مشارکت زیاتوي. ښاغلی غنی د انتخاباتي کمپاین په دریم ورځ ویل د بودیجې د شفاف لګښت لپاره باید ملي بودیجه د خزو پر فعالیتونو راوڅرخیږي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د حکومت په لوړو پوستونو کې د خزو مشارکت، د خزو د فعالیتونو لپاره د بودیجې جوړول، د خزو د ملکیت حق، د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل، د خزو کارمندنه او د دوی لپاره د کاري چاپیریال خوندیتوب هغه موارد دي چې د دولت جوړونې د انتخاباتي ټیم مشر د خپلو انتخاباتي مبارزو په دریم ورځ مطرح او ټینګار پرې کوي. محمد اشرف غنی چې د خزو په یوې لوی ډله کې خپل راتلونکي پروګرامونه توزیع کول ویل د خزو چارو وزارت باید په یو کلیدي وزارت بدل شي. د دې ترڅنګ د خزو د شوراګانو جوړول چې د خزو رول پکې پیاوړی وي. د خزو په دغه غونډه کې د ښاغلي غنی بل ژمنه وه.
تعهد ما تعهد زنانه و مردانه است. تیمای دیگم
زمون ژمنه د نارینه و ښځینه لپاره ده. نور تیمونه هم کولی شي چې کاپ یې کړي، یو لبل سره وصل کړي او وایي چې مونږ هم پر دې باور لرو. مونږ په ولسوالیو کې ښځو ته د ملکیت حق ورکوو. ښځې باید د ملي امنیت پر شورا سربیره په ټولو ملي شوراګانو کې ګډون ولري.
کارمندانه او په سیاسي فعالیتونو کې د خزو مشارکت د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې هم د ښاغلي غنی یو ژمنه و. ښاغلي غنی وایي د خزو اړوند ډېر ژمنه عملی شوي. اوس په افغانستان کې یوازې 300 ښځې قاضیانې دي. ګڼې ښځې له خپلو حقونو برخمنې شوي او په دولتي پوستونو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د عدالت لپاره د خزو د یووالي د بنسټ رئیس لیا غزنفر جواد د ښاغلي غنی ژمنه عملی نه ګڼي.
کومې وعدې چې ښاغلي غنی ښځو ته ورکړې وې په 15 کلونو کې یې عملي نه کړې. له کاندیدانو غواړم چې که په رښتیا سره خلکو او په تېره ښځو ته کار کوي، خپلو ژمنو ته دې صادق وي او کار دې وکړي، او نور د په انتخاباتي مبارزو کې د ښځو له نوم نه د وسیلې په توګه کار نه اخلي.
د ولسمشری زو انتخاباتو له انتخاباتي مبارزو نه نه ورځي تیریږي او په اړه دا انتقادونه هم شته چې دغه بهیر د تیرو کلونو په پرتله کم رنګ دی او خلک تر ډیره حده د ولسمشری زو انتخاباتو د کاندیدانو د پروګرامونو په اړه نه پوهیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتست ور بشو پکتیا ته. لپکتیا زموږ خبريال احسان آریان یو ریپورټ را لګلې. هلته یو شمیر نجونو ویلي لا هم په دغه ولایت کې د نجونو په وړاندې ځینې ناوړه دودونه شته چې د دوی ژوند یې تریخ کړی او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب کیږي. دوی وایي لوړ ولور په کم عمر کې د نجونو ودول او زده کړو ته د نه لاسرسي په برخه کې کلتوري محدودیتونه هغه څه دي چې لا هم د دغه ولایت نجونې ورسره مخامخې دي. د پکتیا ولایت مقام مرستیال او د ښځو چارو رئیس بیا یادې ستونزې مني او په حال کې د نویو پلانونو د عملي کېدو ژمنی کوي. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ښو دودونو د ساتلو او د بدو دودونو په وړاندې د مبارزې په موخه غونډه نیول شوې وه چې د ولایتي چارواکو تر څنګ پکې د ولسوالیو قومي مشرانو او ګڼو مېرمنو هم برخه اخیستې وه. د غونډې یو شمېر برخهوالو مېرمنو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم په پکتیا کې یو شمېر ناوړه دودونو د دوی ژوند تریخ کړی او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه مېرمنې وایي که څه هم په بدو کې د نجونو ورکړه تر ډېره کمه شوې خو لوړ ولور د زده کړو په وړاندې کلتوري محدودیتونه له خوښې پرته وادونه او په کم عمر کې د نجونو ودول ګڼ هغه موارد دي چې لا هم پکتیانه نجونې او مېرمنې ورسره لاسه او ګریوان دي. دوی په علماو قومي مشرانو او دولتي چارواکو غږ وکړ چې له بېلابېلو لارو دی د دوی ستونزې ورحل کړي.
زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیایي خدمات لرې دي او ډېر کم دي او همچنان جګ ولور هغه ستونزې دي چې پکتیا کې خلکو نه ضروریږي او خصوصا ښځینه
ولور نه ډېر لوړ دي. علما کرام دي، قومي مشران او دولتي چارواکي دا مسؤلیت لري چې دا خبره ټولو ته ورسوي تر څو ولور کچه راټیټه.
د پکتیا د ولایت مقام د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال زهره مطهر احمد زی او د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې له ورځې بلې ته د نوړو دودونو په وړاندې مبارزه یې بریالۍ کیږي.
زموږ اولین اقدام همدا و چې موږ د جګ ولول راټیټ کړو او موږ په دې متيقن چې انشاءالله دا به کامیاب وي.
نوړو دودونه ورځ تر بلې په کمیدا دي، ولې بیا هم بدبختانه د جګ ولول نوړو دود موږ ته لا را پاتې ده. انشاءالله کار مو په شروع کړی ده، مبارزه روانه ده، نو دا به ختم سي او پای ته به ورسیږي.
د غونډې یو تن ګډونوال او د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنیار شریف الامین ازادي رادیو ته ویل چې یو شمېر دغه ناوړه رواجونه نه یوازې دا چې د هیواد په قوانینو کې ورته اجازه نشته، بلکې د اسلام په مبارک دین کې هم حرام ګرځول شوی دی.
ولور یا همدارنګه په بدو کې ورکړه، بدی تر سره کول، په کم سن کې د نجونو ورکړه، له رضایت پرته خزینه او نارینه ته د نکاح حق تر سره کول، او ښځو ته په میراث کې د مال نه ورکول، دا دودونه دي چې نه شریعت د تایید ور دی او بل خانه قانون هم دا غندي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو ګډ پریکړه لیک صدر شو چې یاد پریکړه لیک به د قومي مشرانو په مرسته په کلیو او ولسوالیو کې د دوی له امضا وروسته د تطبیق وړ وي او د پریکړه لیک د مدول سرغړونکو سره به د کلي په نرخ چلند کیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیست. په کونړ کې حکومتي مسولین وایي تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دانګام ولسوالۍ کې عملیات کړي. د دوی په خبره له لسو زیات د لشکر طیبه پاکستاني وسلوالې ډلې غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روح الله انوري په دې اړه له کونړ راپور رالېږلی.
د کونړ د والی بیان عبدالغنی مصمم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیر شپه په ډب بانډه کې توپچی عملیات ترسره کړي او پکې د لشکر طیبه پاکستانی وسلوالې ډلې له لسو زیاتو اورپکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا تیر شپه د دانګام ولسوالۍ په ډب بانډه کې توپچی عملیات ترسره شوي چې په دغه عملیاتو کې د لشکر طیبه پاکستانی وسلوالې ډلې 15 تنه وسلوال وژل شوی او شپږ یې ټپیان دي. امنیتي ځواکونو ته یو شمېر وسلې هم په لاس ورغلي.
مصمم وای په یادو توپچی عملیاتو کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
په عملیاتو کې ملکی وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
خلک وای ډب بانډا د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته سیمه ده چې د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په وجه څو کاله وړاندې د سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوې ده او له کومې ورځې چې ترې ځایي اوسیدونکي راوتلي ځای یې د پاکستاني فوج پورې تړلو وسلوالو ډلو نیولی دی.
امروز حقوق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د هند حکومت تر خپل ولکې لاندې کشمیر نیمه خود مختاره قانوني حالت ور ختم کړی دی او له دې وروسته د دغې سیمې خلکو ته ځینې خاص حقونه نه قایلېږي. په دې سره به د هند نور وګړي هم وکولی شي په مسلمان میشتو کشمیر سیمو کې د ژوند کولو حق ترلاسه کړي. په دې اړه باندې د کشمیر خلکو غبرګون ښودلی دی او د کشمیر چارواکو او د هند په پارلمان کې کشمیری استازیو خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه د پاکستان حکومت هم په دې اړه باندې څرګندونې کړي دا چې دا مسله څومره د افغانستان له مسلې سره تړلې ده، ځکه چې پاکستان تل د افغانستان مسله په کشمیر پورې تړلې ده او دا چې ولې په دغسې وخت کې دا لانجه رامنځته کیږي. په دې ټولو مسلو مو د ازادي راډیو د ګندهارا د ویب پاڼې له مسؤل ابوبکر صدیق سره مرکه کړي. لومړی مې د همدغې د کشمیر د لانجې په اړه ترې پوښتنه کړې.
په کشمیر کې د بلتون غوښتنې تحریک یا د غورزنګ دا د کشمیر په وادي په دغه غریزه سیمه کې دی چې هلته د مسلمانانو اکثریت دی او په کشمیر کې ډیر شمېر مسلمانان داسې فکر کوي چې هغه چې دوی په د هندوستان په قانون کې ځینې حقوق ترلاسه کړي وو، یعنی په هغې کې دا و چې خارجي خلک به نشي تللی په کشمیر کې، به ځمکې نشي اخیستی، د هغه ځای تذکرې به نشي جوړولی او داسې په کشمیر کې د مسلمانانو اکثریت به د قانون له نگانه ژغورل کیږي دوامدار. هغه دوی فکر کوي چې دوی له لاسه ورکه اوس هر څوک د هندوستان نه چې د هند تر یو میلیارد زیات نفوس لري کولی شي چې په کشمیر کې ځمکې واخلي او هلته ژوند وکړي.
هند صدر اعظم نریندرا مودي ولې په دغسې یو وخت کې دغه کار وکړو؟ داسې حال کې چې هلته د امریکا ولسمشر ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کشمیر په مسلې باندې غږیدلیم دي.
دا دوه جلا موضوعاتي تیره میاشت چې کله ولسمشر ټرمپ او عمران خان د کشمیر په سر خبرې وکړې او په لومړي ځل د امریکا یو ولسمشر دا وویل چې هغه به کشمیر کې منځګړیتوب وکوي، نو هند دا خبره رد کړه، ځکه چې هند همیشه دا دریز لري چې د کشمیر مسله د پاکستان او د هندوستان ترمنځ ده او په دې کې دوی درېمګړي هیواد یا منځګړی توپ ته هیڅ ضرورت نه لري. نو بله خبره شوه چې په هند کې دغه خبره څنګه لاسره د صدر اعظم نریندر مودي ګوند د ډیر وخت څخه د یو دریز لري چې دوی په کشمیر کې دغه یو د درې سوه اویاوم ماده چې کشمیر ته داخلي خود مختاري ورکړی وه دغه د لمنځه یوسي. دا په هندوستان کې چې کوم هندوتوا ورته وایي یا هندو نشنلزم ورته وایي چې هغه ادا کوي چې هندوستان یو سیکولر هیواد نه بلکې د هندوانو یو هیواد دی، هغوی همیشه په دې ټینګار کوي چې دغه بدلون راشي، ځکه چې دوی غواړي چې ټول هندوستان یو رقم قانون مومني او په هندوستان وګړي هر ځای وکول شي چې ژوند وکړي او سیاست وکړي.
زه غواړم یو څه بل مې پوښتم. پاکستانیان د پاکستان حکومت او ځینو ډیپلوماټانو چې دوی په امریکا کې وخت تیر کړی، دوی په ځینو بحثونو کې ویلي دي چې د افغانستان مسله به تر هغو نه واریږي چې د کشمیر مسله نه وي اواره شوي. د دې وروستیو اقداماتو او د کشمیر د موضوع پر راپورته کېدو سره څومره ربط پیدا کوي دا د افغانستان له مسلې سره؟
بل دا ربط خو بل څوک نه پیدا کوي، دا ربط یوازې پاکستان غواړي چې پیدا شي، او پاکستان د دې لپاره ډېر کوششونه کړي دي. کله چې په افغانستان کې لومړی جګړه پیل شوه د شوروي د اشغال په خلاف، نو پاکستان د هغې څخه استفاده یا سو استفاده وکړه، او په کشمیر کې هم دغسې اورپکې ډلې جوړې کړې لکه په افغانستان کې چې اورپکې ډلې دوی جوړې کړې وې. نو دوی او هندوستان هم د دې لوجې همیشه په افغانستان کې د هغو حکومتونو سره لکه پخوا د ډاکټر صاحب نجیب الله د حکومت سره او اوس د اوسنی سیستم سره ملګرتیا کوي چې دوی د پاکستان څخه خطر محسوسوي. او پاکستان دا کوشش کړی دی چې د هند سره د کشمیر په سر لانجه او د افغانستان لانجه هغه سره یو ځای کړي. هغه یو علت دا دی چې پاکستان کې داسې یو فکر شته د پاکستان په سیاسي کړیو کې او د پاکستان خصوصا په فوجي کړیو کې چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې دا یوه نری پټۍ ده او د هند او د افغانستان ترمنځ وجود لري. نو د دې دواړه پولې یا سرحدونه چې یو د ډیورنډ کرخه ده او یو د هندوستان سره ده د دوی هغه دی، دا ناکراره دي. نو دوی غواړي چې په دوه پاکستان په د دواړو جګړو کې، یعنی هم د افغانستان په شخړه کې هم د هند سره د کشمیر په سرلانجه کې برلاسه پاتې شي، نو دوی ټول مشکلات به ګواکې حل شي.
مننه کوم چې تاسو د دې پروګرام مو واورید. بل پروګرام به زرغونه منګل وړاندې.